په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او ومورس خلند خبري برخه هم لرو. دالند خبري برخه د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. د مګنیټسکي د نړیوال عدالت جهیزې ګټونکو زهرا انجویاوی چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده، نوموړي ته دا جایزه د بشري حقوقو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. هغه له جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط برمه اهدا میشه که آزادی بیان و
دا جایزه ماته په داس شرایطو کې راکړل شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤله ده، زیاتوي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. هغه له جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووته او اوس په لندن کې دېره ده. د مګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږ کال پر افغانستان سربیره د امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو اوو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هیواد و. په تېر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي اتشې ویلي وو چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د پاکستان پنجاب ایالت د پراخ لوګي له امله پرون جمعه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړ او په دوو سترو ښارونو کې د سوداګرۍ پر چارو بندیز ولګاوه. زهرجن لوګي او دړو لڅوونه رئیس د دې ایالت یو لوی برخه پوښل چې له عملی نږدې 2 میلیون وګړي ناروغه شوی دی. د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم اورنگزیب پرون په یو خبری غونډه کې په دې ایالت کې د بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلانولو په مهال د دغه مخ په زیاتېدونکو بحران په وړاندې مبارزې لپاره د ځینو اقداماتو یادونه وکړه. د روغتیایي کارکوونکو رخصتي لغوه شوې، ټول تعلیمي ماسې تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې او رستورانتونه بند شوې دي. میرمن اورنگزیب وویل لوګی اوس یو ملي ناورین دی. د لبنان د حکومت سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون جمعه له ایران څخه وغوښتل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو اوربند په یقیني کولو کې مرسته وکړي. داسې ښکاري چې نوموړی غواړي ایران له خپل ملاتړه برخمنه حزب الله ډله چې امریکایي او تروریستي سازمان بولي او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لس کې شامله کړې، دې ته وهڅوي چې یوه جوړجاړي ته غاړه کېږدي. داسې یوه جوړجاړي ته چې په ترڅ کې ښایي له دې ډلې وغوښتل شي چې د اسرائیل لبنان پولې ته له نږدې سیمو ځان شاته کړي. په داسې حال کې چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي جګپوړی سلاکار او د ایران د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجاني د خبرو لپاره لبنان ته تللی، د دې هیواد چارواکو وویل چې د امریکا د اوربند وړاندیز حزب الله ته سپارل شوی چې هدف یې د اسرائیل او د دې ډلې ترمنځ د درې میاشتنۍ جګړې پای ته رسول دي. ایران چې د لبنان د حزب الله اصلي ملاتړی دی، له لسیزو راهیسې دا سختریزه ډله تمویل او تجهیز کړې ده. د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه چې په غزه کې حزب الله ملاتړي حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي برید وکړ او اسرائیل په وړاندې غچ اخیستونکې جګړه پیل کړه، له هغه مهال رئیس د حزب الله او اسرائیل ترمنځ شخړې پیل شوې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د دې بیان خبرې دوه سم د سیوروس د اوکرين ولسمشر خبرګون وخت ولادمیر زيلنسكي وویل د شولز او پوتين خبرې به یوازې انزوا څخه د پوتين او روسي لراوتلو او د داسې متعارف خبرو لپاره سره مرسته وکړي چې نتیجه به هیڅ وي. زيلنسكي وویل چې دا سه تش خبرې اترې هغه څه چې پوتين یې پر اوکرين د روسي لیرغل وروسته لوګدي مودې رئیس غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوی چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخت دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن شنبه د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت مازدیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري.
اساسي او بشري حقوق درنو اردوونکو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پانځي پخانی استاد محمد علام ظریف ستانکزای. استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي، کاغه تصویري دي، دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري؟
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي. همدغه کبله د سره بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا سلیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده. او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنې او انځور او یا نور وسیلو لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سم تاسو ته وکړه یا دغه متن سم تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهانی د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخوانی اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړی دی. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، 43 ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی وو. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې ما تاسو ته ارزو کوم دغه مسائل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعات لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغه نکته باندې ما ارزو کوم په ټولنه کې باید وجود ولري.
بله، لدرې کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري او لامغه ورځ را په دی خو د خبرونو لمخې ورځ تر بلې محلي رادیوګانې، نړیوالې رادیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. درته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته کا، خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي. یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کېدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسیږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومت خدمتداری په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسۍ ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر دا چې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي چې رسنۍ ته لاسرسۍ یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا د رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري دا ناشونی ده، مګر دا چې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یو ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطح، هم د کلیو په سطح له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په هکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په هکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسي اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولی. استاد،
مهمه خبرې ته مو اشاره وکړه. راځي اول درې نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنو کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای شي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای شي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای شي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول شوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال شي په ټولنه کې، هغه مثبتې نکتې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله، ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار استاس یو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینه مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې بسي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغه ته لاسرسی نه لري، کېدای شي دلته په ټولنه کې یو نوع ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بیلابیلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار سره ته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه، دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به تخلف کو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود دولت، اما مثبت نکته هم وي لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افتراء په اشخاص باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین او تحقیر، دا ټول ممنوع نشه حشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعض مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یوه ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوی سي چې رسنۍ دي چې هغه برملا کوي او د قانون په تطبیق کې بېرته هغه اول خبرې ته خپل راګرځم سي. د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده، نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړي. که به د دوی حق دفتا نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سول چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل، خوار او غریب ته نه ویشل کېدل، دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري، دوی ته مرسته نه رسیږي. سره له دې چې مرسته نه رسیږي، دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده. چې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچیرې دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق دی راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپی ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویری ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي. نو دغه د سه هغه څوک چې دی وګړو حق نقض کړی دی، هغه را برملا کیږي او حتی دولتونه د ته چې کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقص سوي دي، دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای سي چې رسنۍ آزادي اوسېږي. البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې، په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادي اوسېږي، دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بل مشهور خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاز د قوانینو، استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم له نورې نړۍ نه مجزا نه ده. په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده، دغه په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې چې د اسلامي شریعت د منابع او حیثه سي مصالح مرسله ده، د مصالح او جمله نه چې په ټولنه کې مصلحتونه وسې ایجاب کړي، چې په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خوا سي په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت، د افغانستان مشروع دود او دستور، د دغه مسایلو پر بنسټ باندې تر څو قوانین بیرته انفاذ او استمرار پیدا نکړي، نو طبیعي ده چې هر برخه کې به ستونزې وجود ولري. یوازینی لار د ده داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري، هر څوک په خپل محدوده دي حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده دي مکلفیت باندې پوسی، او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو، او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وک، او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغ مطبوعاتو له طریقې د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واوره او ورته برنامه او خبرونه ولرو، تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په چوکاټ کې په ټولنه کې قرباني پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري، نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده، نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر وړاندې کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغ نه صرف نظر وکړي، او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي، بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر وړاندې کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان وسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې اره رسنۍ ګان شمیر کارکونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته نه رسیږي. البته د دوی خپل خبرې دي چې کوي دوی ته به څه ویل ولرو، د خبره ده چې حق تر پښو لاندې یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی، درس ویلی، تحصیل کړی، بیا تجربه ترلاسه کړی، کار کړی ده، مګر اوس د رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړی اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي، چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دې لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي، او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي، په څنګ دې د کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسی، یعنی لیوی خواره دوی خپل حقوق لاسته راوړي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یا مشروع عاید لاسته راوړي، چې هغه معاش او له بلې خوانه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ سکل بندیږي ډیر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني، او د دوی هغه عاید چې ول دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده، نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د دې زمينه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خلاص راوړي، او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبک دوشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسی، سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلې ده، نو یو بل قشر هم کې د سیسي په کې بیکاره شي.
مسئول کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسی؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده، او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي، نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډیر توجه کی، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده، او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده، او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل شوی ده. نو به مسلمان د دغه د بار د خپل وګړو باندې سیکل اخلي په طبيعي د سپټولنه کې د وګړو حقوق ته باید ځانګړی توجه وکړي او د حقوق باید ورته ماده کې او د حقوق لپاره زمینه برابرې کې بنان. په دې مسایلو باندې ضروری ده چې ستراتیژي پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري د ښه حکومتداري یو بیلګه ده په اوسني عصر کې او د اداري اصولو له لحاظ نه د ښه حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژي پلانونه قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو له خوا رعایت او تطبیق شي.
بله ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو داوه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د کابل پانتون د حقوق د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپل مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو او یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلي په اړه بیا پوښتنې سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریع اعدام. خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي، او اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي. دغسې قومونه الله تعالی هلاک کړی دی او دغسې نظامونه الله تعالی نه پریدي. هغه که هر څومره اسلامي نظام وي چې ځان ته د اسلام نوم ورکوي او ځان ته د شریعت نوم ورکوي، چې عدالت پکې نه وي هغه نظام نه پاتې کیږي. په دې حق لا ډیر ځلې به تاسو اورېدلی وي چې هغه نظام چې هغه عادل وي، هغه که کافر نظام وي، هم الله تعالی د هغې حمایت کوي.
او هند سره یوه اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللی. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصاً اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د سپلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وغوښتل کېږي چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څنګه دواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي. که څام لټاکنو غټل ورسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یو خبره نه ده کړې، خو داغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا خپل تیار لپاره لیواله کړې ده. بلغاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې خې چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد سیری را مخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنن کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغري. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملي کېدو وخت را رسیدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارول دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غیږ خلاص ساتلې، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دادی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی ایم او انزی قطر ته یا زی بل هیواد ته والته د طالبانو د استخبارات له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیانې په مخابره پیدا کول او طالبان ته یې ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسې ورسی ووژنی. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره همداسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو په اند څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیری دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو اوس بلند د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنی چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفی ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډیر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنگي کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګری افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نو غي وویستل شي. نو دغه سي حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو په فشارونه ډیر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو اج نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجه نه، ځکه د ټرمپ تګلار عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې د ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړلی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي. د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بلې همداسې د ملي امنیت صلاحکار پیاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات مشر د دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخ کې د واک د راتګ نه مخ کې او همدغه سي د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره دغه اړیکې چې دي دا منفي پیغام دی د طالبانو لپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلاره چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسې په ټوله معنا باندې په ټاپه ودرول او بلکې لاغو اعلان کړي، نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون تبیر ته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشته خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته اشاره نه کوي. نو حال دا چې د دوی په تړون کې دیو نه وي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل فکر کوم د دې وخت شاید لمنځه تللی وي د امریکا لپاره، چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کړي. او په کور دننه کې طالبان د سیاسي پروسه پایل کې د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان لپاره کم کی د افغانستان لپاره هم کم کی.
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکیلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکې د خپلولو چانس بایله لري. اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي، که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته د ښکاری چې د مشورې تر حد پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډیر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تیرو درې کالو کې. دوی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي او د دې ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. داغه پاړه باندې یعنی خزي نیت نه دی، که څه هم خپل ځ خلیزاد ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وخی ځان تړلی وخی د افغانستان د قضیې سره او بیرته دته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگتن ڈی سی کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی، وایم هغه ډیر منفي دی. او دا بده د پر ډیره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیا صاحب، ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د وشتلو او د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا د اخیستلو او یا د بګرام د بیانولو خبرې کړې وي. د دغو خبرو امکان ستاسو لنده څومره شونه ده؟ کدا هم اسی خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوړي.
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې واغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانی ممکن ک طالبانو د ټرمپ د ادارې تربمې لمړی اړیکې جوړې نشي، سم تعامل طرف ته خبر لاړ نشي او اړیکې خراب شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دی چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دی هغه په نخښه کړی سي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نخښه شي. همدغه سي د طالبانو په منځ کې هغه ډیر رادیکال خلک چې د نړیوالو تورګرو سره لار لري او یا د غوی سره اړیکه لري د دوه پولیس کې دي، ممکن هغه په نکشي دغه امکانات دشته. خو دا د هوایی لارونه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارونه دوی کولای شي چې خپل اهداف ته ورسي. کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو د ایران د سپایس بازاران مشر چې وو، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي هواړي کې خراب اوسيږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي. نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري. او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دعاګانې کولې هغه کماله هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنی دغه څه وو چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خاطر.
خو ننګیا صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کې خود لاغه نمخ کې طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سول افغانستان نه وي وتلي مونږ هیڅ نه چې خبره د غاړه نه کړو طالبان د یوازینی شی چې کیږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووزي نو دا خو د ټرمپ فشارونه و چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه کنه چې بیا هیڅ برید په دوی باندې ونه شو دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي چې زما په موده کې یو امریکایي چې په جګړه کې نه دی وژل شوی نو هغه موده کې چې دوی د دوی تړون امضا کړ دوی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي تر هم نه دی وژل شوی د دې په دغه موده کې د ټرمپ هیڅ طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ور باندې وو چې دغه سی یو څو کې او محتاط وو چې کوم برید ونسي او همدغه سی د ټرمپ خبره هم دا و چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په خارونو باندې دغه سی بریدونه ته زړه نه وای کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوی وای که دوی دا څکړی وای کوم کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه نوتل هغه به زغ په لزما شخصي باور داده چې د دې مخه بنول کېدل او دوی سره به یو مشروع تعامل خبره شوی وای یعنی چې افغانستان کې به حکومت جوړیږي طالبان به برخه نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول ارڅ به د طالبانو په لاس باندې کېږي او بل خبره د امریکایي ځواکونو په مغه ځای کې چې شتوني وو د طالبانو ته ننداره کوله او غوی افغانستان کې خارون تنه وتلارګنی وو او د افغانستان خلکو باندې سلام کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې د ټرمپ موجودیت کې فکر نکوم کدا غنوه برخورد شوی وای ځکه دای وای په خپل بیانو کې مویل دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې په دغه ناول د افغانستان په پریکړو کې دخیل وو هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي معنی دا چې یار هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وتلو دغه ماموریت څنګه خمبانی د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله د دغه خلاف دی نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي کله چې هغه امریکایي نظامیان توصيله نه کوي استعفا یې غواړي نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅام هغه خو استعفا نشو مختلف هغه نور بدن نه دی خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری
ډیر زیاته مننه کور ودا بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملاحبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده دا پیښه د عمل هم جالبه و چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم ننداره ته ورغلو مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کی څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي اما د وژل شوی طالب کورنۍ تر اخره راضی نشوه طالبان ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلې او درې کاله زندان کې لتیرول ورسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوی کس کورنۍ وای زوی بیګناه و وژل شوی طالب د جنسي تیری هڅه کړې و او د ځان ژغورنې په خاطر ډز پرې کړې و بل خو منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزل خلکو لپاره دی او په خپل خلکو دا شیان نه تطبیقي دوی وای لتیرو دریو کارو رئیس د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درول په ګناه د طالبانو دزو کې د وژل شویو ملکانو طالب قاتلان ولی یو ورځم قصاص نشول
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو د پاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه نو غل تعالی هغه نظام هلاکی هغه د منځوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فرده شرم خبره ده کچیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشرافو باندې قوانين نه تطبیقول او به قسم وخوړ کچیرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبر هغه لاس غوڅ کم نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي عدالت بداوي چې په اشرافو او په خواصو او په هوا مو په ټوله یو شان تطبیق شي. دا چې اکثرا من ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو نه تطبیقیږي معمولا من وینو، نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت د او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. د غراز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل د 11 میاوزي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغلنجلی وژله او کورنۍ د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزي اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژلې او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. لدی یو مشروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوی وزوم وژلې، خو د طالبانو په لټنې معلومه نشوي. اوسه کال د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجنوارو سره نخته کې هم لکته لګه څلور ملکیان وژلې و چې طالبانو یې د پلټون امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نشوه. د غرض یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخینه د کابل د سبسته بیولو هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بل خوا طالبانو هند په تیرې وونه کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپل منځو کې مختنه وتلري. کابل ته د هندی پلاوی لراته ګروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې و، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تربل د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا خپل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوال رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نو رسیدل چې طالبانو اعلان وکړ د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده، او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسیدل دي. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړي دي.
زرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
داس د ہندوستان هیواد د افغانستان د پارا فلتونو پلکڑی دی ایا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه دا چې دا د غرب خو نه هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکله، نو کېدای شي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري، هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدی و صنعتی هیواد ده، ډیر زیات نفوس هم لري، او افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړې دي او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې، له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده، موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تجارت هم په ګټه و، نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده، او دا یو فرصت ته د فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، د لپاره ښه او ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي، داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله سوی که ولو که رسمی و غیر رسمی را پرست پیزاندلی که او کنی خو پده که نور دی سیمی هوادون هم حسول کیگی او دی هم رزیل افغانستان سره اڑی که جوڑی خوصد پا دیپلوماتیکو چارو کې چې په ټوله کې د دواړو هېوادو په ګټه او د افغانستان په اوسېنات کې ډېره په ګټه ده چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصاً اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي حتی به امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي چې دا پخپله د اړیکې پراخوالی څنګه دواړه ده.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړې دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بلخوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت دی او ګوندیانو دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم، چو ملکه او تاسو مسؤول چارواکی یو، افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه به مې ډېر فضا به ولم سو ما سره داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي. هغه خلک لاړل څو په هندوستان کې کېناستل، څو غربیانو ځان سره یوړل، پرمانې پیسې واستې. تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خبرې کړي ویډیو جوړه کړې و چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزې ورته دغه علاقې جوړه کړې و، تر دې چې د احمد غني په وینا هم دغه کسان ولسمشر غني له مسایلو نه خبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استول وروسته دا ځل هڅې پیل کړې دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. د نمخ کې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه زمکه ته راسته بولیو، خوبل خو د آیلند یوه چلوریش کلنې محصول د سرطان د کیموتراپی لپاره د جوړکړی ماشين له برکته د 2013 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپل اختمور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپی کولی شي. د دې ماشين بل ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان دخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشين په جوړېدو د هیله مندي هم زیاته شوې ده چې لدی وروسته په سرطان دخته ناروغانو طبي خلا نه زیانمنېږي او لکیموتراپی وروسته به ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشين د خپل آیرلندي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ $8,500 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اوم ورځ د ازادۍ لپاره نو سپو له سعید شینواري سره مهیروي.
غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او د غلام د غلام نه نور تیر شا الله منادی غم جن کلیا کیم جانا د غم جن شاعر نه نور تیر شا نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی هر قدم